که ته مو شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به مې بېرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درلودل، خو اوس شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډېره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځایو ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پر تللي دي. قلم یې کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم، خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسېږو. که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسېږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکوو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه، دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښودی، دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فاطمه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي. اغلې فاطمه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزۍ چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي، په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر زنې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې، د نجونو د میرمنو لپاره غسې، د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه یې د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی دي، هغه دوی ته نور مشکلات نه کې پیدا، او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. د یغول لپاره مجله تنظیموم، دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې ښیمه. دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی د ننه هیله کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري، دوی د اقدام وکړي، دوی د دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. ځکه اول سره چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیله کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده. یو ورځ به حتمن د دوی د عظامت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته. کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي. د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی اس، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده. خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. هم دا شاید دا وخت داسې پاتې نه شي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام لیدې دي چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې سسې حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکی سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې هېڅکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده. ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لرې؟ خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
پله لیکنو ته انشاءالله سوم ژوندي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولن ستونزې انځور ذکرم.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه تاسو ژوندې سلام.
یوش میر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
ته آزادی رادیو قدر مناوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، دا به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو به ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسی وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسل شي کېدلې، د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما آتا دولسم پوری پر زده کړې وکړې، او د ژوند می تقریبا ما غلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې ما مغلطه زغته شوم، ژوند می مغلطه. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیختي او ورام زده شپاړس کالو لیکپوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته، مکتب خو وروسته بیا فارغ شوم، مکتب نه وروسته فارغ شوم. اول خو په دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم، نما په دغه مسلکونو کې کار وکړه، او دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړ.
میرمن سیویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل دی، کله یو څه سره د دو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې وګورم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه، چې هغه ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړي تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره، او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یو سری آفر وشو، د یو وړې ماشومې، د مکتب ماشومه وي، ما د هغه هر ډول ولوبه.
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1989 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت په وخت چې زه راغلم افغانستان ته، هلته د خالق علیل یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې، نو دغه فلم کې ما ته مرکزی نقشونو کې خیمور دمونږ ټاپ اکتران و، چون چې زه نوی وم او اول ځل مې و، ما ته د مکتب یو وړې ماشومې شاګرد وی نقش را کړ چې یو دوه صحنې وي ما کار وکړو. دغه فلم د الماس سیاه په نوم باندې.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داس حساب و چې زه خو تاسو ته ماوی چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلده نه وم، افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړي کار وکړي، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه، ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړې، او دلته به مې و تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودي صاحب شو، وحید نظري صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم، وادوس صاحب ته، چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو ډرام و که راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو، کار وشو، به او دوی ما ده کار خوشحاله و. بس بیاده ده اغوی سرم افتاد که به نظری سایدم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده. نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کلی و ده نقش بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه، بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوبه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی، ده بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا که شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواه دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالت په ژوند د قصه را سرخي، نو چې دا درسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی، د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب سب د دوی پوښتنه د ما نه وکړه، ویل چې تا جانې څنګه ته موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی، د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کې دي، څه رقم دي، دې باره کې مونږ ته د دوی ما ته معلومات نه نخو اوس نه خبرې کېږي. آخرو کې دا مرحومو چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دوی طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی که سناریو ده دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که دغه صحنې په اړه راته ووایه، یا مخکې نه مو موټر چلولی یو که د دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایه؟
موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلیدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کسو نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی او نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دوی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي، دوی ځای نه بېرته بندېږي، په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده، ما ووبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده، نو ما په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر د هغه کس و، نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و، د ما زده نه وه موټر او ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اوریدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه، مونگ دی هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچه نه، مونگ بزرگون و خاطره لرو، اما دا فلم نه چه کم دیخی دی ما دا ذهن نه نوزی یو خمی دا دی موتر تا کری دل شد چه یه اون دو تاسته میگه چه دو اقری واری دست ما نه دروازه هم دسته و لگی دا دی خلکو او موتر هم خواب شد بیام یه آراز دا دی یه هندوس تا کر وشد. نور داده فرشته جانه چه ما دخت اخفاله نواید نظری شدتم ده خبر کری خواهی نه را سرمانی دخت بیم ده چلور میشتی زده تاسو سرمم وقفه سخو چه کلم چه دو شدتی مراز ولد با مون بانده سلا تخواره لیده فرشته جانه نو دغه سختي اوسنۍ ونه باندې تیره ایما څلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه به راکړې. دا د ما د ټولو نغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې مونږ فراهم کړی پکې.
سیمیتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما د نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب د زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې د الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیاه سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه ملي تلویزیون یو هم دغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دی که راخنه دونه پس خود بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنال بسر بیا سا ما دوام برکر کارونه یکلو باقی.
سیمیتا جان تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا بخبلا چه با کن وقت که زه با کنونی که الاغ در مدی هنر امامه خکره اغا وقتم چه دست پزایر که یو آزادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم اغا چه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبرو خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کز در کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیاد اونو پس خود دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خود بیا ما پس لگه چه نظام بدل شد، نظام چه بدل شد خود بیاد جهادیان را غلل کنه این وقت اغا دیر سختی و اغا وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پا شروع که در عصر بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دیدونی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلطه پاکی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم ده مانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه او یزن اغوارم کار وکم خیر ستونزه خو وی تو لر و لرمن تا زان زم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر ما کوشش و که پاکی شو ملتا هم بیاد ما پس مجبور شو حالت ده رقم شل ده واد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړې شخصا زه فخر په کوم راضی هم زه نه خو لیکن انسان خو یو کنه انسان دې کمزور انسان دی هغه وخت خادمون به برداشت نه بر ده چې بیا زه ژوندی را ووتم د غذای نه وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه وې زحمت ډېر و تکلیف ډېر و د هنرمندان دپاره خو ډېر په مینه کار کېده ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدونکو ته اتمن آشنا ده ځکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی که د هغې کرکټر پکړل راته ووایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو څنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګانۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه هویشت کاله په همدغه ماخستن کې که په یو ټنډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسط څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او افغانستان نه بیرون دي اتمن تاسو سره اړیکه لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د ښځینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې دلته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوشنې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل ده دا عادي خبره ده په نور هیوادونو کې نظام بدلېږي
دوباره زن دی بلیس روز فردم برزرم نکی دمرا پسپکا چو کورتا نگوری در نظام قایدان و تماشران چو دمرا پسپکا نگوری بیرق تایی چو دمرا پسپکا نگوری خزو تا چو دمرا پسپکا نگوری زو یو هنرمنده یم یو ممثله یم دخو زو زینو هنر دوستانو تا بزر دمرا لد دی ازت وار یم دی مینی وار بایم اما دی پا قانون کی خود زو سرا کافر یم ما پشانت نور هنرمندان ایسان در غای ممثل می طول غرختی چون خوشی خارش تلی اگر بیر خامانه تنجدی چه واد بشان خواد رو دید کود طول باند زهنی دوی زهنون و بیخی نور ختم دید و در فکرون و بانده و در آله چی وینی در طول دید پار از او رو پیده نو در تاسوی وینه ای چه پانتونونه باندې مکتبونه باندې دفترونه باندې دا ټول دنیا وینې د مونږ مونږ ته ډېر زیات ستونزې دي زه خپل خو ما تاسو ته ده پر وې تاسو لري خبرونه په پایل کې مې چې ما خو سپیشال ده د خپل کار هغه وخت زما شي به ونه مشوي کولی اوس خو د ما ژوند پکې پیښ شو زه اوس بل که د ما لاس بد نیږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت اقتصادي نو زه چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې موږ دای دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ د پاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختي دي او یو بده ورځ ده خدای مې تېر کړي خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د مونږ د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورسېږي هر ګونه ونی خدای دې مونږ ته نور معافي وکړي خدای دې مونږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای را پکې
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه
گل یما گلاب یما دار